حساسیتاتش.
ډېر زیات مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون نه ستاسو نظر صاحب د خبرونې په دوهمه برخه کې پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او د سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات باید څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلی دی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او ورپسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
په سر کې پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقن شبکې په وړاندې په خپله خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالي شورا وایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلی نبیل نن پنځشنبې په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلی نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي معین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. په دې اړه به وروسته جزئیات خبر سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقن شبکې په وړاندې په خپل خاورې کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقن شبکې او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللې او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیا زیاتوي ښاغلی غنی همدارس ویلي چې طالبان یوه افغاني پدیده نه ده او ګواښي ټول سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحدې ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. اخوا پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
حکومت پاکستان متحد شده که
دی وی د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې له خپل ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د غو طالبانو او افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غوړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له غو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د غو طالبانو سره به وجنګیږي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او روسي خبرم دا چې د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ناصدر دوت ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري د دې آمادګي لري چې ډېر ژر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې غنی روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخارو نن وویل چې دا تورونه به بنسټ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملی کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمه استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان له لازقیه سیمې څخه وباسي. داود اوغلو همدار از وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزیسیون پر منځلارو ډلو د برید له کبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیاوړی کوي. د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیې لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوی چې روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلو ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیالی سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگتن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنکړل شي. د صدراعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دی د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. له بلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سوله ییز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. او رستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور اړخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنې ته چې په هیواد کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شیبو کې په اوسلو کې ورکول کیږي. په ستوکهولم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یوه غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسۍ لیکواله 28 کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامل ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا خبرونه او اوس هم پام وکړئ د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 8-8، په کندهار کې آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 10-3، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15-4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 3-6، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 4-9، او په بامیان کې آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 1-14.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً سلام ماره بپذیرین. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به ملاردی، محترم آقای میاگل وسیق کارشناس مسائل سیاسی در کابل تشریف دارن، بر از نام مجدداً سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح تماس برقرار شود و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شود و آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شوه و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کنفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم په دې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمنه تل کړی، د افغانستان لخوا به دا ځل د دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلی چې وایي د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبی له خپلې دندې استعفا کړې ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړي دي، فکر نه کوي چې لا یعنی ورس تیره نه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دی حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړبه مقام خپله دنده پرېږدي؟
مننه، فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان دغه ولري مخالفت ولري او بل سره دا په دې مانا چې پخوا ډیر کم ویل کېده، یا مو اوس په صراحت سره ولسمشر ویلی دی چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، یعنی په ښکارا ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وایي هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرایي کولو په خاطر، مثلا دوی وایي چې موږ همکاري کوو، دوی وایي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی. نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د نامنی او بې‌ثباتۍ په خاطر راضی او دوی هلته روزنځایونه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی. د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډېر ونه وسي، دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ذهن یا هغه طرح چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په د ده شخصي نظر یو څه ووسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمی نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمور کول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته خپل نظام کې دن نستا غټ غټ مقامات تا سره جوړ نه دي، فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریبا پاکستان ته پلمور زی امریکا ته وایي چې افغانان په خپل کې نه جوړیږي، نو زور سره ولې سولو کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په اکله چون افغانستان د څلوېښت کاله جنگ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنگ عوارض هم افغانانو لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنگ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي. یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسط سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تږي دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملي قدمونه ږدي او رښتینې همکاري کوي یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید پدې کار کې یعنی نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دې راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر یعنی داسې اختلاف موجود وسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خدا بگه. کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه. مونتا از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن؟ انجینر صاحب متولا خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چی است؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلام باشین جناب نظر، من خدمت شما سلام علیکم تقدیم میکنم خدمت همکارمون برمتون. من میخوام تو خلاص یک دقیقه راجع به مسائل کنفرانس قلب و شا و نتایج که به دست آوردن چیز مقدمت هم بکنیم. بعد از این بسر مسئله سوالی که از آقای واشق سید نرابطه آقای واشق سید سلام ها تقدیم میکن در رابطه به مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلمه نمیگرده که گویا شما مسئله داخلی کنیم من شما میخواییم این اسی که بخوا ندر خدا بگویم. ببینیم وقتی که کنفرانس قلب و آسیا شد ما سی دستاورد عمده وجه داشتیم، یعنی 26 کشور پوجر چیکرد اشتراک کرد، سی مسئله عمده را سرش فیصله کردن که انکشاف هم مسئلهش بود تجارت، اقتصاد، مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم است، در این باز موضوع افغانستان جدا شد به سه مسئله را سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات را تبادلهش بود با تشدید شد و دیگر عملیات مشترک به خود مساحی که خط دیوران است و موضوع سه تشدید پروسه صلح. حالا افغانها یک سوال میکنه که وقتی تشدید پروسه صلح اعلام میشه آیا همین پروسه صلح ضمانت اجرایی داره یا نه؟ آیا با کسی که صلح میشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همه از اینا صحبت شده یا به می صلح راضی هستن یا به می صلح میشینن نمیشینن؟ ببینید ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جهاد افغانستان اختیار خود مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کرد، نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب به دار ایران شد، طالبان زنده آمد، جنگای تنظیمی شد، قوم جنگی، تنظیم جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 نکت ایران. ایران از این باید ما افغان ها تجربه بگیریم، مسئله افغانستان، مسئله داخلی تیم و بین افغان ها و پاکستانی ها نیست. این بودای بین‌المللی دیگه هم داره که کشورهای که شامل است با ضمانت اجرایی بدن از تعهدات پاکستان. اگر قسمت مسئله آقای عدیل ممکن نبرده از این سبب بشنوان که یک هفته یا در شوازه خیلی تو کنابی برده که آقای نبیل از وظیفیشان شان سبکتو شاید شوان و این که پاکستان میهر که شما پشته و این پاکستان پشته کدام برانه بگردم ما به تینان کامل بگیم موضوع داخلی خود ماست. این روز مثلا آقای نبیل استفا کرد، سبا احمد استفا میتن دگر، سبا محمود بیا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشتیبانه بگردد شما بین خود جور کنید مدود بگید باز بیایید همراه ما در مذاکرات بشینید.
خروتی سیب
فقط علمی موضوعی که
بله خروتی سیب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی غا دملا هډو کې حیثیت لري، بل د نمخ کې چې استعفا کوي یا مخ کې اوازې وي خو په خپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستانی مقامات سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري هغه انتقاد کړی دی، یعنی د حکومت تقریبا دریم یا څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریز کمزوره کوي دا کار؟
نه زه فکر نه کوم چې بیا چون موږ په افغانستان کې داخل کیستو او چې تاسو بیرون تاسو د افغانستان وضعیت د نن موږ معلوم دی موږ یو کس پیدا نه کړم راځو درامه د امرولا صالح دای هم یو وخت یو وخت د ډیر قوت سره تقریبا حدود 50 شپږ کال د دې ادارې پر اساس او وخت چې د ایستو نه اداره سکوت په نړۍ اداره پالیسي ته ورو کړ د دې شخص چې په اداره کې ده فقط شخص منیج کوي د دې اداره کې ټیم کار کوي یو شخص کار نه کوي د ټیم کار په اساس کار مستوي هم د اوسې د استعفا او استعفا ومنل شو د دې کار څخه مو ان پر اساس هغه کې د منځوري ومنل شو سر پر اساس ګورې دا کورونا پرې چې تکتیا مختارول ته دې ته چې تکتیا مختارول چې د دې اداري کار ټیمي کار ده دا ما نه نه لري چې جناب نبیل صاحب استعفا وکړ د افغانستان تشالو د شورای کې رئیس به هم خپل کورو ته راځي کې نه او د سیستم دی سوزل فقرات هم دې ملي نه مان ځي نه اکثر وخت موږ په دنیا کې دې لري بعضې د مشران او تیاری سقوط کوي بعضې مشران په تروریسم عمل کوي چې دا پرې مفهوم نه چې موږ په فکر یو څه کې سي ملای مو سي نو په دې ډول موږ چې جناب نبیل استعفا ترې مفهوم ده او دا وخت هم خطرناک جناب نبیل خدای نه خواسته کړو د مخالفت میتونی سفون بیا و من اتظام برزوانه های نوده دو وقتی به دیر مشکل چه از افغانستان به پروسی به سونه که پروسی محفقه به سونه که پروسی راز بادشان نشد دیده دو چون فیدم به منزی افغان ماد و به ایر افغان افغانستان کنم او در جناب و شکس خبر ممکن خسته سویده وضعیت در اگر حالت به وضعیت دادن تحمل وار نویسی دو بنار استفاده کنم بیاد از تاکید تو هم چه در امنیت ملی در ریاست رئیس یا شخص او اداره یا اداره نه چه اگر کلکتیف کار که پر مجموع که اداره به سب رخبری دستو جنوی کیمی کار در اگر کس تاثیر نده در شخص یا شخص در شخص در شخص استفاده بده او اکرچی رو دلتا در پاکستان چون مستقیم اندان در افغانستان به مسائل که زیده خل بودیم اول مسئله که های استفاده زیده خل بودیم دلتا احتمال قریب آن پاکستان شاید بعد نیو کی اون که من به شاید یا تو زمان رسول پروستان ازدیر چون دو اون پراد کچه رسید ملا مادما را کن خبری پوکتا کچه گوی آدم مرد نه او چی بیاد رسول پروستان مثلا موضوع سو دیو اختم الاخر منصوب دی مرد مثلا اون غیال چونه بیاد اقیل او روز نبون رسال چی تصف کار بیتر شاید سیری مسئله نه پاکستان در افغانستان در خلق پروستان و هیچ کل لاس ناخلی در خلق پوری چی یا بین ملی زمانه تقه زمانه چی پاکستان پشتد حاکم
خلاصی مطلب انجینیر سیب انجینیر سیب خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینید جناب نظر سر مخ سوال نمی کنم ما خودم تحلیل مایی هست
همین نظر تان
که پاکستان در تای 14 سال گذشته می بعد 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملاشتی ایجاد کردن مشکلات خود نادم نیست و هم میگم زمانی که مذاکرات شروع میشه همان با هر گروه که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات کنه زمانت اجرایی بده اگر زمانت اجرایی نبده این کنفرانس این خبرها این گردنه و این مشستا مذاکرات بی مفهوم بی مانا وقت دایی کنند است
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خدا حافظ فعلا بازم انشاءالله تماس برقرار میشه حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ما هستن برشان خوش آمدید میگیم قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما
شما سلامت باشین تشکر از شما
بله خب تا حال ما روی از این موضوع صحبت کردیم اظهار نظرهای مختلف شدن بعضی ها امیدوار هستن بعضی ها ناامید هستن شما چی فکر میکنین صاحب نظر شما مهم است امکانات سلطات چی حد قوی شده صاحب
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه من از بکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی رو نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگر ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود شریک می دانم به این که باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه یعنی به شکل متمرکز جدی و این که مصور ثمر شده به این صورت باشه که ما یکی از شرایط عزیز این می دانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به یک توافق برسن حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و این که گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجارها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اوتو شرایط امکان داره سازنده شود و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په علي شورا کې لډیر مدیر ایسی فعال استئ پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شوي یاست ولی د افغانستان لروري د سولې حڅې یا مثلا پاکستان قانې کول یا د افغانستان نړیوال متحدان قانې کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې، ولې تر اوسه پورې داسې خاص لاسته راوړن نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالي شورا؟
انتقاد به جای هست، تبصره خوبی هست. ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقعی بینی همچنان، و باید خیلی تو بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نباید دید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرم صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده را این هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترک، خطر خطر مشترک، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجا، امو یک وحدت از این میرسانه که همگی کشورهای جهان یک جاشن علیه افراطگرایی، علیه راس افغانی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شک نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست بلکه تلخ بوده.
بله، ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون اپلیکا کړي، او له هغه څخه به هم چې د پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلې او پکې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسی یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغوی د شلو دیرش کلونو تجربه کار، یعنی هغه پخوانی یا معتقد جنرالان او ټاپ د استبلیشمنت کسانې کوي، د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی سره د ټول عزت او احترام چې موږ خپل مشرانو ته لرو چې سپینګیری دي، قومي مشران دي، متنفذین دي، لاړ شي، فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فل درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لوري تر اوسه پورې مسله ډېره کمزوره ده، یعنی په همدې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسې نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هرې صلح دپاره، د مذاکراتو دپاره، د حق او د نه حق د بیانېدو دپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه ته وادار شي. متاسفانه چې زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، د ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخې اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسئله هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان دیده تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لېږلی و، دغه نواز شریف را لېږلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په واسطه رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو او هغه سنتي او عنعنوي شکل ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپله هم نه خبر چې مونږ چا دعوت کړي یو، او دا د یغین هم چې وغوښتل د اسفندیار ولی او د هغه محمود خان اڅکزي ته نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لېږلي یو، راته ویلي دي چې باید تاسو دی راشي په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ د تقاضا وکي او هغه مغه د دې بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی دغه غواړي د فوج نه انتقال کی دغه بروکراسي ته، یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو دپاره یې هم هغه هغه ورته تعین کړی و، سرتاج عزیز چې د مسلم لیک یو لوی مشر دی. اما د هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه وی نه کولی شول چې مسایل ورسره کېده، یعنی مقابله ورسره وکړي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سوله په سوله په هغه باندې نه شي چېرته خرڅېږي، نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، د طرف مقابل به په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید د دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او هغه پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرف کوي دا د څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله او داسې تلقي کېږي چې دی همدغه شانې تلقي کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
پکما اعلامیه کې راغلی، ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتی دی، کوم ځای کې دا ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ هم اوري،
یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي، دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړې ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمان خانو کې دی، د ایسای په میمان خانو کې دی. دغه تناقض د استراتیژي، د تناقض د خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه د خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي سره، یو موټی وي اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوسټ چې دی او دغه ریاستي پوسټ چې دی، د اداري پوسټ چې دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، دا یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتن صاحب. بله، تشکر فروتن صاحب. محترم آقای مولایی سید عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفن هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم و منتها با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتن صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب، شما بعد از اون مولایی صاحب، بفرمایید قاسمیار صاحب.
خب باید گفت که اطمان آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید را سفید ببینه. حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگویه مثبت. به هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما با مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنن، با اعلام یک آتش بس دایره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافقه میکنه این دگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست، به مقصد نشست ما را به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافقه شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شده و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شده به این که سیاست های پشتیبانی حمایوی از این حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. از این وقت یکی در سوال ها مطرح است، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، از ارزیابی بکنن، ببینن که آیا این مذاکرات چقدر میتونه
ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم لمونږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. حقانی صاحب، تاسې د فروتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې او دې دواړو کې مشترک خبره دا وه چې دې نه مخکې چې مونږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته ویو چې دا کار وکړه، اول باید خپله اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق او اتحاد یو دریځ غوره کړو او بیا په هغه مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګ کړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغه کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشت راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاري محدودیت کمېده او په خپله لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوئ چې دا د ښکارندوی د داخلي چې په افغانستان کې اول په خپله دننه په نظام کې یا په سیاسي سیرو کې توافق او اجماع نشته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زه محترم لازادی رادیو کوم کارکون کو تاو اوریدین کو دخت سلامونه احترامات نکلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د دې دوستان نه تاسو دعوت کړو هم به رحمت کوم. زه دوم روان چې دا روان حالت د افغانستان دا یقینا د افغانانو ټول هیله دا ده چې په افغانستان کې صلح راشي، ثبات راشي، امن راشي. د شلو نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولس لپاره هغه نشي کېدای. پرمختګ د شلو پورې تړلی ده. دا چې زموږ جناب رئیس دولت مخکې محترم د دې نه مخکې رئیس هم ډېرې هلې ځلې وکړي، هغه هم په دې کې ستړی شو خو څه نتیجه ورنه کړله. د شلو مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړی. ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د امکاناتو د اثرول لپاره د هغوی نه څه پیسې واخلي. هلته به په خپل منطقه کې عملیات شروع کړو او یو څو بېچاره خلک به ووژل او یا به عراسي خلک به دوی ته انتقال کړي وي د عیسه ادارې یا کشمیر ته یا بله خواته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې کومکونه را جلب کړي او په اخره کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړل او دا شرط چې اساسي قانون کې پیل شي فارغان دی وي بیا طالبانو ته وایي چې دا شرطونه وړاندې کړي چې هغه د شلو منځ کې خل شي. پاکستان دغه ناصر زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو، خو په دې شکمن یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینو تویدلو ټول عامل پاکستان ده او دې مذاکراتو هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان لري او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دوی دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلې دي او طالبان هم باید د دې الهام وکړي چې پاکستان د ملایانو په توګه یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې اواز پورته کړي چې موږ اسلامي نظام سره د دوی غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه ښار کېږي او نن زموږ ماشوم به شي هم هغه وژل کېږي. دا بې رحمانه حملې دي خپله هلته
مولوي صاحب.
هلته دغه
مولوي صاحب مولوی صاحب حقانی داستا سی خبری پر زید دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک څه روان دی او هر څه د چا لخوا کنټرولېږي څه وشي څه په کار دي څه پیشنهاد کوي تاسو د سولې پاری شورا کې است
زه پیشنهاد دا لرم زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زموږ داخلي خبره هم یو شي او زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ورسنه هم ملاتړ کوي د سولې په لګه کې او خپله کابینه هم په دې خو لیکن د هغوی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان ته تضمین واخیستلی شي دا یقیني خبره ده او د قلم او یا د کاغذ په مخ لیکنې لار دا پیدا نه کوي چې منځ کې یو اعتماد موجود نه وي او په راز کې د امریکا حکومت د دې تضمین ونه کړي چې پاکستان خپلې هغه ژمنو ته وفادار ده نو دا به دې نتیجې وي او موږ ټول متحد یو دا به دې معنی هم ده چې محترم نبی صاحب ډېر خدمتونه وکړل چې د دې استعفا یا به مثلا په دې خاطر به چې په حکومت کې څه دغه شته نه زموږ حکومت په یقینا متحد ده په ټولو هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي ولسونه دي او شخصي
فرمات
پروگرام ما خراب نشه بشننده عزیزم یک فرصت بتیم بعد از اون میمانا رو بخیر می یک دور بازا میتانیم نوبت بتیم برشان برحال شننده عزیز بفرماین یک اعلان کوتاه بعد از اون تلفون کنیم
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
بلی البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه قابل یادآوری هم نیست خب منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست بعض شنونده ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتون رادیو صدای آزادی میگن خب اوارم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی استیم صدای کسرمس نیستیم بلی شنونده عزیز بفرمایید بله شنونده عزیز بفرمایید
سیفدن مسافر د کوټه کښلاغه ستر بلین کیما
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني
وکړه ما عرض سلام ادب و منی ټول نن منوت سلامونه ورسېږي
مهرباني
مسافر صاحب
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوئ چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډیر خبرې کوي مطلب تاوان رسی د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم مقصد د پاکستان خو په دې کې مقصدونه لري دا جنگ چې د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندستان په ګډو ده اوس پاکستان ما نه غوښتنه لري افغان نه وسره مني افغان حکومت ولې نه وسره مني باید چې وسره وي مني
او په خسیف الدین صاحب
ما نه از ما دی یو کنسلګری ده په پاکستان د هندستان کې د شپږ کنسلګری دی ولې دا خو نو هم دا هم ترې اندازې پورې په سلو کې شل څه ده
مسافر اوره مسافر اوره او بخ ته تاسو افغانې که پاکستانې چې ما غره کوم بد
نه ما ځونه په وطن خو به دیږي چې په خدای کده یو وطن وانان دغه نه خو
مسافر اوروره مسافر اوروره مسافر اوروره یعنی تاسو وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسلګری دی تاسو د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کم روابط چې د دوی ولسون لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې ولی افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که په هندستاني که پاکستان
بالکل حق لري
یعنی نو به څنګه یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني تر څو اوریدون کده واضح شي چې کومه غوښتنه ومني
دا ګوره ما وروره خو غوښتنه هغه ملري دا ملري مطلب زه د لږ په سم کې شل خو بایس د دې دام ومنل چې نو به امن راشي دا د افغانستان جنگ چې د دې دوه ملکو په لاس
ډیره زیاته مننه وروره
بله بله
او دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده
تشکر یک شنونده دیگه مهربانی شه بله
بله آقای نظر سلام به شما همکار شما مهمانان عزیز صدیقی از لوگر صحبت میکنم
سیب خوش آمدید مهربانی سیب
زنده باشید آقای نظر ببین یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ همکاری در صلح و جنگ بحث اخلاقی نیست که بعضی دوستای ما ارائه میکنند خوب ما باید مدنیت خود به جهانیان ثابت بسازیم
خود بیدید سیاست ببینید ما باید منافع رو به دیگران ایجاد بکنیم و برای دوستان میگه به تازار ما نمیدن بکنید باید ما اسناد رو عبرو کنیم این اسناد پیشفتاده را که ما مبتزل و مزخرف که ما ایره رو میکنیم استخبارات تکنولوژی استخبارات های دیگرانی ها و امریکا رو قدر پیشفت هست آنه قدر خودت من نیست که 40 سال پیش 30 سال پیش در بالدان آنها انداخته شده ما ایره رو عبرو کنیم برنا کاملا چیز نمایه نتونه ایره نمیخوان کاملا معلوم است یک موضوع آمریکا بریتانیا و کشورهای فاسد شیخهای فاسد عرب که موزه شهزاده های و میلیاردر هستند امروز با تمام قوت قدرت در کنار پاکستان است چون منافعشان ایجاد میکنه ما هرگز بدیل جایگزین پاکستان شده نمیتونیم پاکستان امروز ژاندارم نظامی منطقه است امروز همکار متحد پا... آمریکا و بریتانیا
پیشنهاد شما چی صدیقی سه پیشنهاد شما چی چی باید شوازه
باید با من صحبت خود تک میکنم نظر فرد ببکنید شما تعریف بکنید یک با دوانسان سر تا میشود انر تا میشود ثبات میشود شما منافع امریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستن میخواید اینا در مقابل خود امریکا قرار داره یک تحقیق بند بسن جهان میبین با حریفای سیاسی اینا ببین اگر امیاد در جوانسان بکن شود در کدام خصوص منافع امریکا تعریف میشه کدام خصوص منافع بریتانیا تعریف میشه اینا رو نظر فرد دوستران کاری اگر ما رو سپری نکنیم بالای مردم خود مگر کار بکنیم یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم یک کلاسیان امروز یک رهبری ملی بطل فردی ما نداریم یک کلاسیان ملی از رهبرهای قومی ایجاد بکنیم چون امروز ما ملت وجود نداریم هر رعیتی و ملت افکار از مان مردم باید
دیر زیاد تمنه نه
صدیقی سر راست میگن کل گفتان خوب است خو
دیر زیاد تمنه نه
میشه یا نمیشه او رو که گارانتی نیست بعد از یک سنانه دیگرم بگیریم بله
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبرکم سوزید
امیر خان خوش آمدین سید
امیر خان نورو بخیر اغلی
زما پختنه دا چې د مولوی صاحب ډیره خپل خبر وکړه چې دا هر څه د کلی د امریکا په لاس کې ده خو یوې زه پختنه به دا چې د اشرف غنی چې کوم سفر ترکمنستان ته کړی و هلته یې چې دغه جنګ د سیمې جنګ دا به ټول چې لاس را ورکړو بیا یورپ ته چې راغی دلته دا خبر وکړه چې زه به د طالبانو نه قبرستان هیدرا جوړومه مقبره به تر جوړومه یا دغه خبرې د خوله د خپله یوه که خبره د بل وه څرګه دا یو طرف ته اوس یایي چې سوله کوم په دې کې د میلمنو څه نظر ده چې هلته پاکستان خو که چیرې کې واقعي امریکا نن په یو ساعت کې هغه کم نظر باندې زه فکر کوم چې په یو ساعت کې دوی امریکایان چې وګوري سوله راتلای شي پاکستان خو یې تاسو سره د څوارلسو کالونه قرضایي څومره ورته وژړله اشرف غني د خپلې کمزورۍ څومره ورته وښولې خپلې کمزورۍ یې ورته معلومې دي موږ ته داسې یو مشر په کار ده چې د زمري غوندې زړه وي پکې د زمري غوندې جرت وي کې د افغانانو هغه حقیقت هغه ته وګوري افغانان خدا پوی خلق دی دی افغانستان خلق و تا به خدای شاید که در پینزه دیشو کالو که چه دوم را درواغ ندی بیلی لکه دخ دواسی
تشکر امیر خان
مربانی تاسونا
تشکر خب حالا به میمانای محترم ماستاستا نوبت بتیم برازی که یک ده دوازده دقیقه وقت باقی ماند بخیالم خب فروتن سب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سب دی مسئله افغانستان و سول و پاکستان و منطقه تگه پا تنها یک طرف یا در طرف نیست چندین طرف هست شما در طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید همیشه منطقه در مطبوعات ما زیادتر به او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعض گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است صاحب این کمه که وضاحت بتین ببینیم که میمانای ما تا چیت به این موضوع موافقه دارن
بله یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان واقع میشه ما او را پشت صحنه ایش ببینیم نه. مثلا این میاره همین جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و چی پاکستان و عربستان است مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر اینا گروهی ملا رسول وقتی تجربه نشان داده وقتی که آدم هویتش را میبینه عمل کرده های این گروه را میبینه این بدون شک از طرف عربستان تقویه میشه و از طرف دیگه ملا منصور که هویتش را میبینه و گذشتهش را مطالعه میکنه از طرف پاکستان و آی اس آی تمویل میشه. خب عدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ماضی صحبت میکنیم باز به گذشته باید بریم، وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد با عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه میآید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان میآید جزی از است.
بله تشکر پروتان صاحب. بله
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه‌ای داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر پروتان صاحب. بله
بدون از اینکه منافع کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله
بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن پروتان صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، ای الجبر می معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در و در می ساخت. در هر استپش یک فرمول دیگر باید دو جای میکردیم، باز یک اکس حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. صاحب از این خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود. حالا چطور میشه صاحب مسئله قاسمیار صاحب؟
والله شما راست میگید و هموطن عزیز ما درد دلی که داشتن خدا هم میگه خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن ای را آزادانه بیان بکنن. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امو بازی بزرگی است که وقتی کپلین در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گیری خورده و منافع متضاد به این گیری خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همین تو دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما همگی میفهمیم، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما میگذرن و ما باید لغت ماشد.
دیر ازیاد من قاسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر ازیاد من
امی
کورودان مولی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چیم دامون قربانی ورکو پختنه دا که د افغانستان پخوانی نسل لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ول مشران ول پلرونو امدا قربانی تاسو ول ورکوي دغه گریټ گیم یا لوې لوبه خو پټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچي هم هغه مرزه زوریدل چې نن سبا افغان بچي زوريږي؟ آیا پاکستاني ځوان هم په ماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلېږي؟ ول منګ یا مشران لرو او یا راکټوان مندي نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشر پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران زموږ مدني ټولنې دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې باید افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د قوت لپاره پورا کار وکړي. چې تمبا وتړي زموږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو لپاره یقینا دا د اختلاف کوي مو رامنځته کوي او هغه اصل منافع د وطن هغه د خپل لاندې دي، خپل شخصي منافع دي. کار کې په حکومت کې حضور لري، هغه حکومت تایید کوي که حکومت دا راشي بیا هغه حکومت بیرته مجروح کوي او هغه باندې تنقیدات کوي، اعتراضات کوي. په ما غوښتنه دا ده الحمدلله په موږ ولسونو کې توان د دې شته چې په خپل ملک کې دغسې حالت راولو. خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه او بعضی نور ملکونه هغه په دې کې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کې مستقیم لاس لري. نو د دې لپاره زموږ وحدت ته ضرورت ده، زموږ یووالي ته ضرورت ده، زموږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سره کښېني او د ولس د امنیت لپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي. نو که چېرته موږ دغه حالت کې خپل ځان پرېږدو چې موږ هغه ته همیشه مل خلک سوله راغلي دي، موږ به بل ته وزر کوو. نو موږ یو قوم
په
دنیا کې موږ خپل
مولوی بله
الو
بله مولوی صاحب عبدالظاهر قانی صاحب بسیار زیاد تشکر، وقت ما تمام شد، از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه صبر کنین وسیق صاحب که شما جنبندی آخر شما میکنین، از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم. آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب، در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شه قاسمیار صاحب؟
راه حل امی است که خب چی امیال میسر امی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد.
بله
ما باید امی فرصت را به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم، به میز مذاکره بشینیم، آجندای درست داشته باشیم، کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم، به نتیجه برسانیم. و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونج میشینن باید توافق برسه. خب ما انتظار نداریم که به یکی در شست و دور شست و سر شست کل مشکلات حل میشه، اما امی رایست که دگران رفتن ده ها سال تیر کدن، ده دور، بیست دور، سی دور مذاکره کردن تا به جای رسیدن. ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد قاسمیار صاحب راه حل شما قاسمیار صاحب بتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه، دیگه الترناتیو موجود نیست. خب بسیار زیاد تشکر، فعلا شما خداحافظی میکنیم. آل وسیق صاحب ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه، شما کل گپاره با حوصله شنیدین صاحب. رای حل چیز قسمی که ما نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شد از طرف ما، ایران در نظر گرفته صاحب جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماستون و خانه خود صاحب.
تشکر نظر صاحب عزیز. ما فکر میکنم همطور گفتین یک موقف شوه، در قدم نخست، در قدم نخست همه افغان ها، سیاسیون، نخبه ها، کتگوری های مختلف، همه از جنگ، موارد جنگ هم دیدن، مصیبت های جنگ هم دیدن، همه از جنگ متنفرن. توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ با یقین که همه چیز میخواین، صلح میخواین. بنان به خاطر آوردن صلح به مسابه یک قوت، همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن، یعنی برخورد واحد که بتونه این رایش به طرف تامین صلح باشه که یک مورد. مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافع ایگپاپ گذشته، فقط تمرکز سر منافع ملی. بنابراین در اینه تر یک مورد برای ساختن یک اداری واقعا شفاف، برای ساختن درست از اراده وجود داره، ولی اینه میگه طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداره شفاف و پذیرفتنی باشه. این قدم دوم
وسیق به خیالم با قدم سیم وقت هم نمادم. دو قدم اول هم که صحیح ورد داریم، به خیالم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر محترم.
فقط من چیزی که میخوایم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی است. و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما بر رسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان خاصتا نیروهای افغانستان هوایی افغانستان واقعا همکاری به ملی باید توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام میهمانان محترم ما، وقت نما که کلشان معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
کشیده پا جانازه خانه من، گرچه کشیده پا جانازه خانه من، باشه دمیشه عشقت چه ترانه من، باشه دمیشه